نو هر هغه څوک چې یو وار حج ادا کړی وي د حج په تنظیمولو او د حاجانو د مراعت او خدمت کولو د پاره څو اړخیزه لوی لوی مسؤلیتونه پر غاړه لري چې په لاندې ډول سره به تشریح سي. اول، باید د خپل ملک او وطن و هغو کسانو ته د حج کولو موقع ورکول سي چې تر اوسه یې فرضي حج نه دی ادا کړی. دوهم، دا چې هغه کسان چې تکراری حجونه کوي که حج ته نسي ولاړ، هلته به د نه ازدحام په سبب یا د ګڼې ګوڼې نه جوړولو په سبب د حاجانو حج منظم او پر ترتیب برابر وي. دریم، د دغه مکرره حج کولو خرڅ او مصرف که د خپل مسلمان او محتاج ورونو د ضروریاتو په پوره کولو کې مصرف سي، که د کونډیانو او یتیمانو د روزنې دپاره مصرف سي، که د اسلام په نشرولو کې وشندل سي، که د دیني کتابو په چاپولو کې په کار واچول سي، یا د هغو کسانو سره مرسته وسي چې د واده کولو توان او مصارف نه لري، یا هغه مسکین مسلمان حج ته ولېږل سي چې تر اوسه یې حج نه وي کړی، دا ټول به تر دغه تکراري حجو ښه او افضل وي. تاسې پوهیږئ چې په عبادتو کې مفضل او فاضل سته، یعنی ښه او تر هغه ښه سته، خو په ځینو وختو کې شاید دغه ذکر سوي مرستې چې د خپلې ټولنې د غریبو مسلمانانو سره کیږي تر تکراري حجو ډیرې ښې او افضل وي. دا هغه بیان و چې فضیلة الشیخ صالح السدلان لیکلی و. که زه هم د شیخ سدلان پر خبرو په دغه ځای کې زموږ د وطن د حال سره مطابق او زموږ د ټولنې د ضروریاتو په هکله څه ووایم بې ځایه به نه وي. هغه دا چې موږ د ټوله ښار د مساجدو او مدرسو څنګ یا بغل ته د قضای حاجت دپاره که یې تشناب بولې که بیت الخلا هیڅ ځای نه لرو. د مساجدو لمونځ کوونکي او د مدرسو زده کوونکي لمن پر څټ د دیواله و څنګ ته ناست وي، یا مسفنجرې او مشران خلق د اودس وچولو دپاره لاس په ګنډه په عامه لار او کوڅه کې ولاړ وي. همدارنګه په بازارو، پارکو او عمومي ځایو کې د مسافرو او دکاندارانو د قضای حاجت دپاره هیڅ ځای نه لرو. که دغه کسان چې هر کال تکراری حجونه کوي د یوه کال د حج پیسې د عمومي تشنابو د جوړولو دپاره خرڅې کړي، آیا رب عز وجل به ځینې راضي نه سي؟ په مساجدو کې د اودس تازه کولو دپاره نولې نه لرو، د غسل کولو دپاره غسل خانې نه لرو، حتی د نولو ګروپ چې وسوځل سي په هفتو نه ورته راوړل کیږي، خو د هغې محلې څخه په لسهاوو حاجیان تکراري حجونه کوي. که د دغو حجو په پیسو سره د غریبانو په محله او منطقه کې برمې ووهل سي، آیا دغه کار به خیر باقی نه وي؟ زموږ د وطن هغه احتیاجات چې عام او غریب خلق اشد ضرورت ورته لري ډیر زیات دي، خو د هغو د پوره کولو دپاره هیڅ فکر او هیڅ اقدام نه سوی دی او نه کیږي. دا صحیح ده چې ځینې کارونه به د حکومت یا ښاروالۍ وظیفه یا مسؤلیت وي، خو په هر ښار کې د مال او شتمنۍ خاوندان هم بې مسؤلیته نه دي. پر دغو ضروریاتو سربیره نور هم د ویلو دپاره ډیر څه لرم، خو زه به څه نه وایم. تاسې پخپله په دغه باره کې فکر او غور وکړي. د محتاجو انسانانو ضرورتونه، د یتیمو ماشومانو احتیاجونه، او د رنځورو ناروغانو د صحت مراعت مه هیروي. اوس د فضیلة الشیخ ابراهیم الحمود خبرې هم واوري چې وایي: هغه چې ما ته را معلومیږي هغه دا ده، په داسې وخت کې چې هلته په حرمینو شریفینو کې رش ګڼه ګوڼه او ازدحام زیات وي، که یو مسلمان د نفلي حج کولو پر ځای بل عبادت یا بل د خیر کار ته توجه وکړي، اجر او ثواب به یې زیات وي. دا ځکه چې په دغه کار کې د مسلمانانو د آزار پریښول او په عین وخت کې د نورو مختلفو عبادتو کول دي. دا چې الله جل جلاله په ټول عمر کې یو وار حج کول فرض کړی دي، په دې کې هم الهي حکمت او پر مسلمانانو رحمت دی. نو پر یو مسلمان دا لازمه ده چې دغه الهي حکمت ته د اعتبار په سترګه وګوري او د نورو مسلمانانو د مشاعرو مراعت هم وساتي، ځکه د یو مسلمان آزارول په خپل ځان کې یو حرام کار دی. خو دوهم او دریم وار حج کول یو نفلی او ښه کار دی. نو دا چې یو څوک مکې مکرمې ته د نفلو د ادا کولو او د نفلو د ثواب د حاصلولو د پاره ځي او هلته بیا حرام کار ځینې پیښیږي، دا نو تر فاضل د مفضل د مخه کول دي، یعنی ښه کار تر ډېر ښه کار د مخه کول دي. نو فضیلة الشیخ ابراهیم الحمود رحمه الله وایي، زما په نظر د تکراری حجو تر ادا کولو به دا ښه او بهتره وي چې مسلمان دغه د نفلي حج مصرف د خیر په نورو کارو کې او د محتاج مسلمانانو د قسم قسم احتیاجاتو د پوره کولو دپاره مصرف کړي. الله جل جلاله د صدقې او خیرات ورکولو دپاره ډیرې لارې راښوولي او بیان کړي دي، او د خیرات ورکولو یا مال مصرفولو دپاره تر ټولو ښه لار دا ده چې د محتاج خلقو د حال مراعت وسي او د هغو ضرورتونه ورپوره سي. همدارنګه یو مسلمان باید پر خپل ځان، پر خپله کورنۍ او پر هغو کسانو چې د ده تر لاس لاندې دي د خرڅ او مصرف پراخي جوړه کړي. ځینې داسې خلق هم سته چې د خپل ځان او د هغو کسانو چې د ده تر لاس لاندې دي، یا په بل عبارت چې دی د هغو د نفقې مسؤول دی، خرڅ او مصرف په ښه ډول نسي پوره کولای، خو بیا هم نفلي حجونه کوي. دغه کسان د شکه وتلي خطا وتلي دي، ځکه حج د قدرت او طاقت سره په عمر کې یو وار فرض دی. نو دا چې دوی د خلقو څخه مال او پیسې په پور یا بله طریقه سره اخلي او بیا حج کوي، د دغه کسانو د پاره په طریقې او لا سره دا نشایي چې د حج د پاره ولاړ سي. ورونو، د جامع ازهر د فتوا د هیئت رئیس فضیلة الشیخ جمال قطب وای، د دغه تکراری حج کولو مخه باید د دوو طریقو په عملی کولو سره ونیول سي. اول، پر ټولو اسلامي حکومتو دا لازمه ده چې په هغه معین شمیر خلق د حج و ادا کولو ته ولیږي کم چې دوی ته په هغه اندازه حصه ورکول سوې ده، او په دغه شمیر کې هم باید اولویت یا وړاندېوالی و هغو کسانو ته ورکول سي چې واقعا وړاندېوالی د دوی حق وي، چې هغه کسان دي چې د فرضي حج د ادا کولو دپاره ځي، او هغه کسان پای ته پرېښول سي چې د نفلي حج د ادا کولو دپاره ځي. دوهم، پر علماو دا لازمه ده چې خلق د صحیح حج په ادا کولو هغه چې ډیرو کسانو ته نه دی ورمعلوم پوه کړي. همدارنګه خلق د عباداتو په درجو پوه کړي چې پلانې کار تر پلانې ښه او افضل دی، او دا باید وروښیي چې پر یو مسلمان دا لازمه ده چې د بل مسلمان ورور سره د هغه د فرضي حج په ادا کولو کې مرسته او کومک وکړي، نه دا چې د هغه د حج کولو په لار کې خنډونه او مشکلات ورته پیدا کړي. نو هر هغه څوک چې د دوهم او دریم وار دپاره حج کوي او دی په دې پوهیږي چې دغه د ده په حج کولو سره د یوه بل مسلمان د فرضي حج کولو فرصه او موقع د لاسه وځي، دغه سړی ګناهکار دی، که څه هم حج یې صحیح وي. او د دغه مثال عینا داسې دی لکه یو څوک چې تر خپل ضرورت زیات د بازار موجود خواړه ټول رانیسي او د نورو خلقو د مصلحت د تاوان سبب وګرځي. شایي یو څوک وایي چې د خوړو رانیول خو حلال کار دی، موږ وایو هو، مګر خلقو ته ضرر رسول حرام دی. نو ځکه هغه څوک چې دغه کار کوي هغه باید د دغه کار په ضرر پوکړل سي او ورته وویل سي چې د دغه کار په کولو سره شایي په ګناه کې ولویږې او د دغه کار نه کول ښه او بهتر دی. شایي یو څوک ووایي چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم تر یوې عمرې زیاتې عمرې کړي دي او اصحاب کرام رضی الله تعالی عنه هم د حج کولو دپاره څو واره راوتلي دي. د دې خبرې جواب دا دی چې هو، په خپله تکراري حج کول نه حرام دي نه ناروا، بلکې ښه کار هم دی، مګر د دغو ظروفو یا د اوسنیو حالاتو په اساس چې زموږ په اوسني عصر او زمانه کې پیدا سوي دي تکراري حجونه کول خلاف د اولاد دي، خلاف د بهتره دي. دوهم دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مدینه منورې څخه د حج یا عمرې د ادا کولو په قصد څو واره نه دی راوتلی، بلکې د هر یوه دپاره یو وار راوتلی دی. خدا چې الله جل جلاله دا مقدره کړه چې د اول عمرې څخه منع کړل سو او د هغې عمرې په عوض کې یې عمرة القضاء ادا کړه، او دوهمه عمره یې هغه وخت ادا کړه چې د هوازن د غزا څخه راوګرځېدی او مدینې منورې ته تلی، نو په لار کې پر مکه مکرمه ورغلی او عمره یې وکړل. او درېیمه عمره یې هغه عمره ده چې د حجة الوداع سره یې یو ځای کړې ده. او دا چې خلفاء الراشدین او تر هغو وروسته چې صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم اجمعین تکراری حجونه کول، هغو دغه د حج موسم او د حج ادا کول د مسلمانانو یو ځای کوونکی کنفرانس باله، او دغه د حج موسم یو داسې موقع و چې خلفاو به د خپلو والیانو او د خپلو رعیتو سره د هغو د مشکلاتو او شکایاتو د اورېدلو دپاره لیدنه کتنه کول، او د هغه عصر ظروفو او حالاتو هم دا نه منع کول چې د حج موسم دي د دغو کارو دپاره مناسبه موقع نه وي، بلکې د اتصالاتو او نقلیاتو د نه وجود په سبب د رعیت او حکومت د لیدلو او خبر اخیستلو دپاره د حج ځای او د حج موسم ډیر وړ او مناسب وخت او ځای و. دا د جامع اظهر د فتوا د هیئت د رئیس فضیلة الشیخ جمال قطب خبرې او بیان و. ډاکټر محمد رافت عثمان په جامع اظهر کې د شرعیاتو د فاکولټې پخوانی مدیر دا ښه بولي چې د نفلي حج د ادا کولو دپاره دي شرطونه او قیدونه کښېښول سي. دی وایي د دوهم او دریم ځل دپاره حج کول فرض نه دي، بلکې دا یو نفلي کار دی، خو د خلقو په منځ کې داسې ګرځېدلی دی چې تر فرضو یې هم اړولی دی. نو دی وایي ځینو علماو حاکم او عامر ته دا حق او اختیار ورکړی دی چې د مباح کار دپاره په دې شرط قیدونه او شرطونه کښېږدي چې په دغو قیدو او شرطو کې د بندګانو او وطن مصلحت پروت وي، او حاکم حق لري چې یو مباح کار منع یا په داسې شکل سره منظم کړي چې پر ځینو کسانو یې حرام کړي. دا هغه وخت چې د دغه کار په نه تنظیمولو سره ځینو نورو کسانو ته ضرر پیښیږي، یا یې حقوق ضایع کیږي، یا په یو واجب کې خلل پیښیږي. دا حکم د هغه شرعي قانون تر رڼا لاندې کیږي، هغه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي لا ضرر ولا ضرار، رواه ابن ماجه و احمد و مالک. یعنی په اسلام کې دا نسته چې ځان ته ضرر ورسوي یا بل مسلمان ورور ته د هغه د حق په نور کولو سره ضرر ورسوي. نو کچیرې دغه عام اجازه، یعنی دا چې ټولو هغو کسانو ته چې د حج اراده لري د حج کولو اجازه ورکول سي، که یې دا دوهم حج وي که دریم او پنځم، نو که چیرې دغې عامې اجازې ګڼه ګوڼه رش او ازدحام جوړاوه او د دغې ګڼې ګوڼې رش او ازدحام په سبب یا په بل سبب عامو حاجانو ته ضرر رسول کېدی، نو په دغه حال کې موږ د حج پر مځکه دوه قسمه یا دوه ډلې حاجان لرو، چې یوه ډله هغه کسان دي چې نفلي حج ادا کوي، او بله ډله یې هغه کسان دي چې فرضي حج ادا کوي. خو دغه د فرضي حج ادا کوونکي د هغه نفلي حج کوونکو په سبب خپل حج په تکلیف او مشکلاتو سره ادا کوي. دلته نو د وخت حاکم دا حق لري چې مداخله وکړي، او هغه کسان چې د مخه حج کړی وي د دې دپاره د حج کولو څخه منع کړي چې هغو کسانو ته چې حج یې نه دی کړی دا موقع برابره سي چې خپل فرضي حج په آسانی او په صحیح ډول سره ادا کړي، او هغه کسان چې د دوهم او دریم وار حج کولو څخه منع کیږي د اعتراض کولو حق نه لري، او دا حق هم نه لري چې د حکومتي مقرراتو دپاره چم او حیله جوړه کړي، لکه هغه چې په کالو کې تر تفتیش تیریږي. که چیرې څوک دغه کار وکړي هغه د شرعي امورو مخالفین بلل کیږي. راسئ چې د مثال پر ډول ترافیکي اشارو ته متوجه سو. دا هر چاته معلومه ده چې پر لارو او سړکانو تګ او راتګ بې له شکه جایز او روا دی، خو کله چې د لویو بسانو او کوچنیو موټرانو، ریکشو او موټرسیکلانو، بایسکلانو او پیاده انسانانو د ډیروالي په سبب ترافیکي ګڼه ګوڼه پیښه سوه، نو حکومت د دې دپاره ترافیکي اشارې کښېښولې چې چا ته ضرر ونه رسیږي، د عامو انسانانو ځان او مال په امان وي، چې د دغو اشارو په واسطه سره یې څوک له تګه منع کړل او چا ته یې د تیرېدلو اجازه ورکړل، او په دغه کار سره ترافیکي حرکت منظم او بې له ضرره سو. اوس نو که څوک بې له خپله نوبته یا بې له زرغوني اشارې تیریږي هغه مجرم بلل کیږي، باید سزا ورکړل سي. دا ځکه چې دی په دغه عمل سره د بل چا د مال او ځان د ضرر سبب ګرځي. همدارنګه د حج د تنظیمولو او د صحیح حج د ادا کولو دپاره چې کم قوانین د حکومت له طرفه ایښول کیږي باید په هغو سره عمل وسي، او که څوک د هغه ایښول سوو قوانینو څخه مخالفت کوي هغه څوک ښه کار نه کوي. دغه مسأله چې ځینې هغه کسان دي چې فرضي حج یې کړی دی او اوس نفلي حجونه کوي، او ځینې هغه کسان دي چې تر اوسه یې فرضي حج نه دی ادا کړی، په یوه بله شرعي مسأله سره روښانه کړو. ښه متوجه سه. یوه ډله بیا اودسه خلق په داسې ځای کې دي چې هلته اوبه کښتې او نیستې دي، خو دغه خلق بیا پر دوه قسمه دي. ځینې یې هغه دي چې فرضي لمونځ یې نه دی کړی، او ځینې بیا هغه دي چې فرضي لمونځ یې کړی دی خو غواړي چې نفلي لمونځ وکړي. د دغو خلقو سره دونه اوبه ورسره دي چې د دغو دوو ډلو څخه یوه ډله او دس په تازه کولای سي. اوس نو دغه د اوبو د لږوالي په سبب یا به هغه کسان او دس تازه کوي چې فرضي لمونځ یې نه دی کړی، یا به هغه کسان او دس تازه کوي چې غواړي نفلي لمونځ ادا کړي. نو د دغو دوو ډلو څخه کومه ډله حقدار ده چې په دغو اوبو او دس تازه کړي؟ په دغه مسأله کې قاطع او روشانه جواب دادی چې دغه اوبه د هغو کسانو حق دی چې فرضي لمونځ یې نه دی ادا کړی، او پر هغو نورو دا لازمه ده چې د زړه په خوشحالي سره دغه اوبه ورپریږدي، او که داسې ونه کړي بلکې دغه اوبه هغه ډله ځینې واخلي چې نفلي لمونځ کوي، نو دغه ډله د شکه وتلې ګناهکاره ده. همدارنګه ډاکټر محمد رافت عثمان وای، ما ته دا را معلومه ده چې د خلقو په منځ کې داسې یو فکر او نظر سته چې مالداره او بډایان خلق تکراری حج او مکرره عمرو کولو ته تشویقوي، او دوی وایي په دغو عبادتو سره د دوی مشغوله کېدل تر دې ښه دي چې شیطان یې په نورو داسې ګناهو سره مشغوله کړي چې دوی د هغو ګناهو د کولو وس او قدرت د مال د درلودلو په سبب لري. مگر ډاکټر وایي زه د دغه رأی او نظر خلقو ته وایم، موږ نه غواړو چې د یوه مشکل علاج په بل مشکل سره وکړو او اسلام داسې وفهمو چې جنت فقط په دغه یوه عمل کې دی. موږ ولې د دغه استعداد درلودونکو غنی او مالدارو خلقو همت د صدقاتو او خیراتو لمنځو او روژو اعتکاف او عمرو طرف ته نه ور اړوو چې د حج په موسم کې پر نورو مسلمانو وروڼو تنګي را نولي؟ په دغه ځای کې چې د غنیانو دغه بې ځایه تکراري حجو ته اشاره وسوه، غواړم چې د مسکینانو او غریبانو هغه بې ځایه حجونه هم یاد کړل سي چې د حج کولو دپاره خپل ځانونه په مالي تکالیفو او مشکلاتو کې اچوي، د خلقو څخه مال او پیسې په قرض او پور سره اخلي، بیا حج او عمرې ته ځي، او بیا د خپل مسکنت په سبب هلته داسې کارونه ځینې پیښیږي چې الله جل جلاله یې خوښ نه لري، لکه حرام اختلاط یا د نامحرمو نارینه او ښځو سره ګډ ژوند کول. هو، ما په خپلو سترګو داسې کسان لیدلي دي چې په لسهاوو نامحرمه او پردي نارینه او ښځې په یوه کوټه کې سره اوسیږي، دا ځکه چې دوی تر دغه زیات مالی قدرت او طاقت نه لري. پر دغسې خلقو په دغسې حال او شرایطو کې حج نه دی فرض. نو که هغه بډایان چې تکراری حجونه کوي او هغه غریبان چې د حج په ادا کولو کې نور ناخوښه کارونه ځینې پیښیږي په خپل دین خبر سي، دوی به پوسی چې دغه شریعت د آسانۍ دپاره راغلی دی، نه د مشکلاتو د جوړولو دپاره، او پر موږ دا نه ده لازمه چې پر خپلو ځانو هغه درانه بارونه کښیږدو چې الله جل جلاله نه دي راباندې ایښي. دا د ډاکټر محمد عثمان رافت بیان و. که فرضاً د داسې چا څخه چې نپلي او تکراري حجونه ادا کوي پوښتنه وسي چې ته ولې هر کال حج ته ځې، په جواب کې به د حج هغه فضائل درته بیان کړي چې حج انسان و جنت ته رسوي. خو د دغو کسانو دپاره دا هم پکار ده چې د صدقې او خیرات فضائل هم ور معلوم وي، او دا هم باید ور معلومه وي چې د نن ورځې د نفلي حج په ادا کولو کې هغه شیان پراته دي چې یو مسلمان باید و هغو ته متوجه وي، لکه د هغه چا پر حق تیری چې د فرضي حج د ادا کولو دپاره نوم اچولی وي، یا د مناسکو د ادا کولو په ځایو کې پر هغو کسانو د مځکې تنګول چې د اول وار دپاره فرضي حج ادا کوي، خو و غریبو او محتاجو خلقو ته د صدقې په ورکولو کې دغه مشکلات، یا د بل چا د حق ضایع کول یا بل چا ته ضرر رسول نسته. اوس د هغو کسانو دپاره چې د جنت او د جنت د نعمتو غوښتنه کوي فقط دغه دوه احادیثه چې د صدقې د فضیلت په باره کې دي وړاندې کوم. اول هغه حدیث شریف دی چې امام ابو داود یې د ابو سعید رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي او وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هر مسلمان که په بل مسلمان د هغه د لسوالي په وخت کې په هغه وخت کې چې لباس ته ضرورت لري کالی واغوستل، کالی یې ورکړل، الله جل جلاله به د جنت زرغونه کالی په واغوندي. او هر مسلمان که په بل مسلمان د هغه د لوږې په وخت کې خواړه وخوړل، خواړه یې ورکړل، الله جل جلاله به د جنت میوې په وخوري. او هر مسلمان چې بل مسلمان د تندې په وخت کې اوبه کړي، الله جل جلاله به یې په رحیق المختوم اوبه کړي. رحیق المختوم د جنت هغه شراب دی چې په مشکو سره مهر کړل سوی وي. دوهم هغه حج شریف دی چې حاکم یې د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما څخه په خپل مستدرک کې روایتوي او وایي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه د هغه ډیر ښه عمل چې الله جل جلاله لره خوښ وي پوښتنه وسوه، یعنی یو چا وویل یا رسول الله کم عمل الله جل جلاله لره ډیر خوښ دی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هر هغه څوک چې مسلمان خوشاله کړي دغه د مسلمان خوشاله کول د الله جل جلاله په نیز په ټولو اعمالو کې ښه او افضل عمل دی. د مسلمان خوشاله کېدل په څو ډوله سره کېدلی سي، یا دا چې د لوږې په وخت کې خواړه ورکړي، یا دا چې د هغه پور ور ادا کړي، یا دا چې د دنیا د مشکلاتو او تکالیفو څخه یو مشکل او تکلیف ور حل او آسانه کړي. الله جل جلاله به د آخرت یا د قیامت د ورځې تکلیفونه پر آسانه کړي. اوس د پور او پوروړي په باره کې لارښوونې ته متوجه سه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور هم فرمایي او که چا د پور په معامله کې مالدار سړي ته مهلت ورکړي یا فقیر او مسکین ته تر هغه خپل پور ورتیر سو، الله جل جلاله به یې په هغه ورځ په سایه کې ودروي چې بېله الهي سایه بله سایه نوی موجوده. او که څوک د خپل مسلمان ورور سره د هغه د حاجت د پوره کولو دپاره د کلي یا ښار تر یوه کونجه ورسره ولاړ سي، الله جل جلاله به د ده قدم یا پښه په هغه ورځ ثابته او محکمه کړي چې په هغه ورځ کې پښې ښویېږي. او دا چې ستاسې څخه یو څوک د خپل مسلمان ورور سره د هغه د حاجت د پوره کولو دپاره ورسره ځي، دا تر دې ډېر ښه دی چې دغه زما په مسجد کې دوه میاشتې اعتقاب وکړي. رواه الحاکم. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپله ګوته سره اشاره وکړل او ویې فرمایل آیا په تاسې کې هغه بد خلق در وښیم؟ خلقو وویل هو یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هغه څوک چې یوازې اړوي او خپل ملګری منع کوي، یعنی یو ډله په سفر سره رهي دي او یو ځای واړول، نو یو نفر د ځان دپاره ځای نیسي او هغه نور ملګري له هغه ځای څخه منع کوي. او هغه څوک په تاسې کې بد سړی دی چې خپل مرایی یا نوکر وهي. همدارنګه په هغه حج شریف کې چې امام مسلم او نور یې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمال هغه څوک چې له یوه مؤمنه د دنیا د تکالیفو او مشاکلو څخه یو تکلیف ایسته کړي، الله جل جلاله به له ده څخه د قیامت د ورځې د تکالیفو یو تکلیف ایسته کړي. او هغه څوک چې پر یوه مسکین او ناداره آسانی راولي، الله جل جلاله به پر ده په دنیا او آخرت کې آسانی راولي. او هغه څوک چې یو مسلمان پټ کړي، الله جل جلاله به دی په دنیا او آخرت کې پټ کړي. او الله جل جلاله تر هغو د بنده په مرسته او کومک کې دی تر څو چې دغه بنده د بل مسلمان ورور په مرسته او کومک کې وي. رواه مسلم. او که څوک د ډیرو هغو کسانو څخه چې تکراری او پرله پسې حجونه کوي دا پوښتنه وکړي چې د دغو ډیرو حجو ادا کولو ستا په قیافه، ستا په معاملاتو او ستا په اخلاقو کې کم تغییر راوستلی دی، نه پوهیږم چې په جواب کې به څه درته ووایي. ځکه ډیرو کسانو ته چې ګورې پس له هغه چې لس او پنځلس حجونه یې کړي دي بیا هم پر هغه خپل پخوانی حال دی، د حج تر ادا کولو د مخه چې کمه قیافه یا کم خوی او خصلت درلودی هغه یې هغه په هغه وي. خبرې خو ډېرې دي مګر بیانول یې څه مشکل دي، ځکه وایي د حق ویل ترخه دي. الله جل جلاله دې پر موږ او تاسې ټولو ورحمیږي. څرنګه چې د هغو کسانو سره چې په داخل کې د سعودي عربستان اوسیږي او هر کال حج ته ځي د هغو سره مې هم څه د زړه خواله درلودل، خو څرنګه چې پیته پای ته ورسېدل تر هغو به تیر سم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صلاة الله سلام الله على محمد رسول الله. صلاة الله سلام الله على محمد حبيب الله. صلاة الله سلام الله على محمد رسول الله. يحب محمدا قلبي فليس كمثله إنسان. وقلبي في محبته كبحر ما له شطآن. وقلبي في محبته كبحر ما له شطآن. يحب محمدا قلبي فليس كمثله إنسان.